دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي.
ویان احمد الله چوال د ایران عسکرو او طالبانو ترمنځ د دواړو هیوادونو پر پوله لپاره پسې نه خطورسته د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناستي قومندان قاسم رضایی وای دوی چمتو دي چې د طالبانو سرحدي ځواکونه وروزي. د ایران د انتظامی ځواکونو ځایناستي قومندان قاسم رضایی وایلی په پوله پروتوکولونو د پوهیدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. خو د طالبانو حکومت وای ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. ایران مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلی اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامی ځواکونو د ځایناستي قومندان د دې سرګندونو په غبرګون کې ویلي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري ځکه نښتی د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي. نن د قطر په پلازمینه دوه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړ یا پولیو له منځه وړلو پر پروګرام د رابلل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې یا ټاګ ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبه په ورځ پیل شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د امریکا مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ویلي چې نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده چې په دې ورځ به ټاک یا تخنیکی مشورتي ډله خپلې سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي وایي چې تیر کال یې د منځنۍ اسیا د دریو هیوادونو او ایران څخه د 299 میلیونو ډالرو په ارزښت برېښنا اخیستي. دغه شرکت سرپرست او د سوداګرۍ د څانګې رئیس عبدالرحمن نن کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې تر څنګ یې 2.3 میلیونه افغانۍ د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو ته هم د برېښنا د لګښت پیسې ورکړي. افغانستان د تیرې نږدې یوې لسیزې څخه زیاته موده کېږي چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. افغانستان اوس مهال نږدې 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا شاوخوا 30% د وارداتي برېښنا څخه پوره کېږي. او امینشنل ګوند له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د معاملې په اړه د پلټنو لپاره د پاکستان لومړي وزیر ته لیک استولې. پرون په پیښور کې له باچا خان مرکزه په خبره شوی بیان کې راغلی چې دا لیک د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان لیږلی. بیان زیاتوي چې ایمل ولی خان په هغه لیک کې له لومړي وزیر شهباز شریف څخه غوښتنه کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکراتو په اړه د عدالتي پلټنې وشي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د چین د دفاع وزیر خبرداري ورکړي چې د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د ناتو په شان ائتلافونه جوړول او یا هڅه کول به په دې سیمه کې د شخړې پیدا کېدو سبب شي. لی شنګاپو په سنگاپور کې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا سیمه د وړو ډلو نه بلکې داسې همکاریو ته اړتیا لري چې ټول پکې برخه ولري. د چین د جیکپوري نظامي چارواکي همدارنګ په سیمه کې د جګړې امکاناتو ته په اشاره سره وویل چې هغه جدي غمیزه باید هیره نه کړو چې د نړۍ د دوه سترو جنگونو د هیوادونو په خلکو راوستي او اجازه ورنکړو چې دا ډول ویرجن تاریخ بیا ځان تکرار کړي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې د استوګنې پر یو کور د روسیې توغندیز برید یوه دوه کلنه نجلۍ وژلې او لږ تر لږه 22 تنه نور کسان یې ټپیان کړي. ګومان کېږي د دې برید له کبله نور کسان هم تر خاورو لاندې شوي وي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د نجلۍ مړې د ودانۍ له ورانیو راویستل شوې. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې په ټپیانو کې 15 کوچنیان هم شامل دي او د دریو کوچنیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. جاپان او جنوبي کوریا ډېر ژر د پخواني پوځي تقابل کړ کیچونو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې امنیتي همکاریو مخه نیولې وه په حلولو هوکړه کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي. د لوبلو ډګر وروستۍ خبر دا ده چې د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې خپل میلمه افغانستان ته د 122 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د سریلانکا په همبنټوټا ښار کې ترسره شو افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سازېدو په ټاکلو 500 ورونو کې 324 منډې جوړې کړې. افغانستان د ورکل شوی هدف په دوام د ټولو لوبغاړو په سوځې دوسرے په درې سال وخورونو کې یو سلو یو نوی منډي جوړ کړی. داود دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت او سوداګری او پانګونی د خونی چارواکي وای چې د پاکستان سره د جینز په جینز سوداګری په برخه کې تر اوسه لا ورسته پریکړه نه ده شوې. خو د افغانستان خصوصي سېکټر وای چې بهر ته د بانک د لارې د پیسو د لید په برخه کې د ستونزو جینز په جینز سوداګری د افغان سوداګر په مخ کې یو انتخاب وسی په دې شرط چې افغاني ته پکې زیان ونه رسیږي. اکرام شنواری رپورټ را لګل.
د پاکستان حکومت د تیری جمعې پورس د افغانستان، ایران او روسیې سره د ځنګړو موادو جنس په بدل کې د جنس د ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د سوداګرۍ دا میکانیزم به په یو ځای عملي شي. په دې میکانیزم کې د شپږش بیلابیلو موادو نمونه شامل دي چې په پاکستان کې شخصي او دولتي شرکتونه کولی شي افغانستان، ایران او روسیې ته صادر کړي او په بدل کې به پاکستان ته د غذري وړو هیوادو څخه خام تیل، طبي مایع، ګاز، میوه، غنم، صنعتي ماشین نلات او ترکاری وارد کی. خود طالبان دو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد دښمن بیپورس امریکا غک ته ویل چی پاکستان سره لا هم په دیاله خبري روانې دي.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
د سوداګری او پنګونی د خوري مدیره پلاوی غری خنجر الکوزی هم امریکا غک ته ویل چی تر اوسه نه د افغانستان خصوصي سکتور او نه هم د طالبان حکومت پاکستان سره د دغه سوداګری له لارې سوداګری پریکړه نه ده کړې.
موږ د پاکستان سره نه سکتور خصوصي او نه امارت اسلامي په دې ارتباط کوم تصمیم نیولای دی. البته خبرې روانې وي او سکتور خصوصي د جوین چمبرونو په منځ کې یو کمیشن جوړ شو او موږ په یو مساویده جوړه کړې و. دوی دا خبره کوله چې دا باید آزاد نه وي او باید په بانک کې باید دا سیستم داخل شي او دا پیسې هر څوک چې مال راوړي هغه به بانک تک روپۍ تحویلوي کالداري او افغانستان کې به هم داسې کیږي. نو په دې خاطر باندې به تجارانو مشکل درلود او دې سره غاړه کې نه خوستله. کومه فیصله ته مونږ نه ورسېدلې تر اوسه خبرې شوې دي اما فیصله هم نه ده کړې. دا پاکستان چې کومه فیصله کړې دا خپل یو جانبه پریکړه ده. دوی
افغانستان، ایران او روسیه درې واړه هیوادونه د امریکا او لویدیځو هیوادو د اقتصادي بندیزونو سره مخ دي. د دې سره سره چې د امریکا متحده ایالاتو دغه هیوادونو نمونه د بندیزونو په ځانګړي لیست کې اچولي چې د ایران څخه تیل اخلي خو خیر چې امریکا به د جنس په جنس معاملې جدي ونه نیسي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مدیره پلاوی غړی خنجان الکوزی افغانستان څخه بهر او له بهر څخه دغه هیواد ته د بانکونو له لارې د پیسو انتقال په برخه کې شته ستونزو ته په اشاره وایي چې د جنس په جنس سوداګري هم افغان سوداګر په وړاندې یو انتخاب دی.
رسمي مسایل دی او یو د مشکل حل دی. د مشکل د حل دوه پاسته په اعتبار باندې چې دا اوس مونږ کوم مشکل لرو د انتقال د پیسو دا غینه خلک جنس به جنس تجارت او شخ کار دی. یعنی دا د دوه ملکونو په ګټه کار دی. اما په دې شرط چې دیو بل کرنسی ته ضرر ونه رسول شي په افغانستان کې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي او په پاکستان کې په روپۍ باندې.
هغه وی چې د ایران سره هم دغه خبرې روانې دي او د روسیې سره کې دی چې پراتونکو کې افغانستان پرسمې توګه د دې څخه ملاتړ وکړي. پاکستان په داسې حال کې د سوداګرۍ د دې نوي بڼې اعلان کړ چې ټاکل شوی د روسي څخه په خامو تیلو لومړنۍ بار کې خپله د دې هیواد ته د امدی بیاشي په پای کې ورسیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
پاکستان د افغانستان، ایران او روسیې سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګري پیلوي یا درې واړه هوادونه په یو نه یو ډول د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي. پاکستان کوشش کوي چې لوی خو د بندیزونو نظام بچ کړي او لبلې خو د خپل اسعار او بیې ثابت وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان د خپل غونډیو افغانستان، ایران او روسي سره په ځنګړو موادو سره د توکو په بدل کې د توکو ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې میکانیزم کې شپږویشت بیلابیل مواد یاد شوي چې په پاکستان کې شخصي او دولتي شرکتونه کولای شي افغانستان، ایران او روسي ته صادر کړي، او په بدل کې به پاکستان د دغو درې وړو هیوادونو څخه خام تیل، طبیعي مایع، غاز، میوه، غنم، صنعتي ماشینالات او سبزیجات وارد کړي. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې دې کار ته اړ شوی.
هغه بنیادی وجه دا ده چې څنګه تاسو د پته ده کې د وخت د پاکستان او خاص کر بیا افغانستان کې تکم اقتصادي کم حالات دي، هغه څنګه دي ډالرو ډېر پکې شارټ دي، هغه وجه سره نا پاکستان سره دورا ډالر دي فرنشي نشته او اقتصادي حالات هم دورا ټیک دي، دا بیا دا افغانستان سره دا پوزیشن دي او دې لپاره هغه یو نوټیفیکیشن وشو کې وای اوس با موږ دا خپل مال ما دا شپور بدل ته کم لیګو حاضر په بدل کې دا ایران نا او افغانستان نا او خاص کر بیا دا روس نا دا مالونه ورآځي زمان نظر کې دا ډېر ښه اقدام دی.
پاکستان هڅه کوي چې له روسیې څخه خام تیل وپلوري او له دغه هیواد به د خام تیل لومړنی بار کیخته د همدې میاشتې په پای کې پاکستان ته ورسیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د پېټرولیم د سوداګرو اتحادیه تیر میاشت شکایت کړی و چې په دې هیواد کې 15 په سلو کې پلورونکي ډیزل د ایران څخه په قاچاق راوړل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ څخه وروسته پاکستان د افغانستان څخه د نورو شیانو ترڅنګ د ډبرو سکارو واردات په ځنګړې توګه ډیر شوي دي.
در مورد تبادل جنس با جنس صحبت ها و نشست های با کشور پاکستان صورت گرفته. ما روی جزئیات صحبت داریم و این صحبت ها و نشست ها هنوز نهایی نشده.
د افغانستان و پاکستان ترمنځ ډیره سوداګری په نقد و پیسو کیږي. اوس پاکستان د توکو په بدل کې د توکو سوداګري یوازې د ځان په ګټه پیل کړي کنه د افغانستان ته هم پکې پام شوی.
د تیر کلونو مخکې چې موږ بارتر تجارت لودي هغه دا و چې هغه کلونه اوس تیر پارک سر لري، څو وخت چې موږ د روسیې سره تجارت لودي په هغه کې د افغانستان منافع ډېر و. نو کچیر اوس هم د افغانستان منافع د فکر کوم چې 50% د افغانستان منافع سي او 50% زموږ د همسایه ملک منافع سي، دا هم د افغانستان په ګټه دی. ولی دا یو اقتصادي ریسرچ ته او اقتصادي اجماع ته ضرورت لري.
پاکستان چې شاوخوا 210 میلیونه وګړي لري، له یوې خوا د توکو د لوړو بیې سره مخ دی او له بلې خوا نشي کولای چې خپل د بهرنیو اسعارو اندازه هغومره وساتي چې پرې وکړی شي د بهرنیو هیوادونو سره په پوره اندازه سوداګري وکړي. د دې هیواد مرکزی بانک په همدې رواني اونۍ کې وویل چې د بهرنیو اسعارو اندازه 4 میلیارد ډالر ته ښکته شوی. په دومره پیسو پاکستان کولای شي یوازې د یوې میاشتې لپاره واردات وکړي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په افغانستان کې د ناټو په خوانې ملکي استازي نیکلس وای طالبان د نیمګړي جوړجاړي له لارې واک ته رسېدلي او څه چې د افغانانو په ځانګړې ډول میرمنو په حق کې روان کړي یو ټراجدي ده. د پخوانی برتانوی ډیپلوماټ امریکا غږ ته ویلي چې د افغانستان بدلون ته په کتو ویلي شي چې د طالبانو واکمنۍ دوام نشي کولای. نیکلس کی وای د نړیوالې ټولنې او افغان غواړي چې په افغانستان کې درنه او بهر د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي تر څو د طالبانو یو پیاوړی بدل رامنځته شي. پام وکړئ دې رپورت ته.
How do you assess the current situation?
تاسو د افغانستان اوسنی اوضاع څه ډول ارزوي او د امنیت حکومت ولې او پرمختګ پاړه افغانستان د کوم کلیدي سن سره مخ دی؟
Governance and developments.
I think it's a tragedy what has
زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یو تراژیدی ده او زه د افغانانو چې ډیر زیات دي حالات اغیزمن کړي سره خواخوږي کوم زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د ایسایول مخیا 28 میلیون افغانان د محل پر بشری مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ده لومړی یو مهمه خبره دا ده چې دا یو تکان ورکونکي بشری ناورین دی نه وزیر دې عمل چې طالبان ولسواکي او مدني حقوقو ته درناوی نه کوي بلکې پر خزو د بندیزونو عمل زماله نظر افغانان د تکان ورکونکي بشری ناورین سره مخ دي د بشر پر ضد جنایتو کچې ته په کتلو سره خای د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه غور کوي نو ډیر زیات اندېښنې او ستونزې موجود دي د بشر له حقوقو سرغړونی موجود دي بیا موږ یقینا تر هغه لري هم ګورو زه له دې هم خبر يم چې د افغانستان ډیر گاونډیان د ترګری له هغه وخت څخه چې له افغانستان دوی ته متوجي دي پړاندېخمن دي
هاو دو یو سی افغانستان
د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته په کوم سترګه ګوري
زمه غونډه چې په 1989 کال کې مې له طالبانو سره درلوده یادېږي زه لومړی لیبی د ځوال ډیپلوماټ وم چې په کابل کې مې وروسته لږه چې دوی کابل ونیو د طالبانو سره غونډه درلوده په ښکاره زه دا وایم چې هغه څه چې زه وینم او ورم په دوی کې ډیر کم تغییر راغلی ما هغه مهال د طالبانو سره د خزو وینجونو د حقونو او زده کړو په اړه خبرې وکړې چې په حیرانوونکي ډول دا د هغه څه سره چې زه اوس له طالبانو اورم یو ډول دی نو دا د شرم وړ خبره ده افغانستان په دغه شلو کلونو کې تغییر کړی او افغانانو تغییر کړی د خوني او روزنې په برخه کې افغانانو په دغه اړه له موجودو فرصتونو سره ډیره په تیزی سره ګټه واخیستله اوس په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی نفوس موجود دی دوی زیات لوست دي او په دوی کې هلکان او نجونې دواړه شامل دي دوی د طالبانو په واکمنۍ کې هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي نشي ترلاسه کولای
ان اگست 15 2021
د 2020 کال د اگست په 15 د کابل نیولو تاسو حیران کړی
I had left Afghanistan
ما له دغه پورا یو کال وړاندې افغانستان پریښودی وو هغه وخت چې ما افغانستان پریښودلو ما دغه حالت نو اټکل کړی د دې لامل دا و چې هغه وخت په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي د موندلو لپاره خبري اترې روانې وې داسې یو جامع سیاسي تړون چې افغانستان ورته اړتیا درلوده او داسې جوړجاړي چې د افغانستان د کلتور او ټولو قومونو ارزښتونه او ګټې به پکې منعکس شي وي دا یو وزنې لار ده داسې حکومت چې د ټولو خلکو اساسولي وکړي یوازې له دغه لارې یو دوامدار حکومت رامنځته کیدای شي
کله چې تاسو سفیر وای آیا تاسو هم کله د جمهوریت د سقوط په اړه فکر کړی وو
No, I think it took everybody
by نه فکر کوم چې د دې جمهوریت دومره ژر سقوط شو ټول خلک حیران شول له ټولو زیات د کار طالبان زیات حیران کړل طالبان د کارت چمتو نه وو لهغه یو کال وروسته چې ما کابل پریښود ما به پر روخانه ویل چې ترڅو چې په لومړي سر کې امریکا او ناتو په پراختوګ افغان ملي اردو او افغان دفاعي ځواکونو ته ملاتړ ورکوي او دغه ملاتړ په ځنګړي ډول هوایي ملاتړ ودرېږي بیا به د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د طالبانو سره مقابله ستونزمنه وي او دا چې د افغانستان ولسمشر به وتښتي چا په دې اړه هیڅ فکر نه وکړي ځکه چې ډیرو افغانانو او نړیوالو ملګرو د طالبانو سره د جوړجاړي د طالبانو سره د واک د شریکولو او سیاسي توافق لپاره د خبرو اترو لپاره سخت کار کوي خو دا ونه شو دوی د دې کار لپاره وخت او فرصت دواړه نه لاس ورکړل
فکر کوي نړۍ په افغانستان کې ناکام شو
has failed in Afghanistan
هو او نه خو په پای کې یو تراژیدی او غیر ضروري نورینو زما له نظره تیر شل کاله ناکامي او بریا دواړه وو راځي و وای چې په تیر شل کلونو کې ځینې ښه کارونه هم وشول چې افغانان ترې ګټه واخیسته لکه څنګه چې ما وویل په ځنګړي ډول د متوسطې طبقې کلیوالو خلکو چې نه یوازې عموما په کابل کې میشته بلکې په ټول هیواد کې میشته د هغو افغانانو لپاره ډیر اقتصادي او ښوونیز فرصتونه رامنځته شول له دې عمله ځینې مثبت جوړښتونه هلته رامنځته کیدل پیل شول په افغانستان کې اغیزناکې رسنۍ او د ژورنالیستانو رامنځته کیدل وشول په افغانستان کې غوړېدونکي کلتوري او ساينسي ټولنې لکه د روباتیک ډله چې د هرات وه او نړیوالې جایزې وګټلې رامنځته شول نو له دې عمله د اکثریت مثبت وو خو آیا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تیروتنې وکړې؟ زه فکر کوم ځینې درسونه او عبرتونه واخیستل شول. پای هغه څه و چې زه فکر کوم غیر ضروري ناورین و. د افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستې پایداره نه وې. زه پوهیږم په امریکا کې ټولو خلکو ویل چې په ټریلیونونو ډالره ولګول شول او په زرګونه خلکو ژوند ضایع شو، او دا رښتیا و. خو هغه پخوا و، تر 2006 او 2008 کلونو په یوې برخه کې مرستې د هغه څه په پرتله چې خلک یې د پخوا سره پرتله کوي ډېرې کمې وې. له دې امله دا یوه ضعیفه سیاسي پرېکړه وه چې د 2008 کال په اوړي کې یې ناورین ته لاره واچوله.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او ری بلشید.
دا سیال کې چې اوکرين جګړه او د چین ډېر دونکو ځواک وختنی د نړیوال سولې ډاډ لمنځ وړي، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هوایي ځواک د اکاډمۍ فرغانو ته یو مهمه وینا کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پلیز ویلکم د ګریجویټینګ کلاس اف 2020.
د هوایي ځواک د اکاډمۍ فرغانو ته په ګرمه وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د یو جدي ګواخ د خبرداري یادونه وکړه.
موږ نړۍ ته چې تاسو ورپاريږئ یوازې د چټک بدلون په حال کې نه ده، بلکې د بدلون بهیر یې هم ډیریږي. په اروپا کې د روسیې د وحشیانه يرغل څخه نیولې بیا د چین سره زموږ د رقابت او په دامنځ کې د ګڼو نورو ننګونو شاهدان یو.
هغه وویل چې د اسمان چې اشاره د هوایي ځواک فعالیت او اهمیت تر بل هر وخت ډیر شوی دی.
موږ په پرتاسي باور یو چې د هوایي او فضائي ځواکمنۍ مخکخي به مخوندي کړي او ټول ګډ ځواک به متر نور پیوړی وساتي.
دا فارغیدونکو ټولګي د کرونا او با په ناسرګند حالت کې پیل شو او په ناسرګند وخت کې محصلین فارغيږي. ځینې محصلین یې دغه ناسرګند احساس سره آشنا دي. لیو هیچ په 1900 کال کې دغه پونتون څخه فارغ شو او د هوایي ځواک د تر ټولو مخکښ او پراتفي ټولي ریونز چې د لاووس هواد له پاسه عملیات کول غړی شو.
د دوی پایښ زموږ پر هوایي ځواک تکیه و، ځکه زموږ د ریونز ټولې هلته و. موږ هلته پر ځمکه د لاووس د ځواکونو ملاتړ او د دوی د هوایي بریدونو لارښوونه کوله، او دا هغه څه دي چې تر نن ورځې پورې تر ډیره صدق کوي. په افغانستان کې هم داسې کېدل او دا غرس په اوکراین کې د جګړې لپاره د هوایي حریم او د هوا له لارې د اکمالاتو ولټیا لرل خورا مهم دي، ځکه نو باید پر هوایي حریم واکمن اوسئ.
دغه پروګرام د 1980 کلونو تر نیمایي پورې دوام وکړ او په هکله ډېر کم معلومات پاتې دي. د هیڅ د اټکل مخې د نه ټولګیوالو څخه یوازې 15 تنو یاداشتونه لیکلې دي او د دوی د ټولې 22 په جګړه کې وژل شوې دي. کله چې امریکا غږ د نوموړي څخه وپوښتل چې آیا بیا به هغه ډول ماموریت وکړي، نوموړي دا سوویل
او د زړه پر اب کې سره له دې چې ما هلته ډیر ملګري وبایلل، د زما لپاره د ژوند تر ټولو په زړه پورې کارونو څخه و. او زه فکر کوم چې د یو نارینه لپاره ټول ریونز به همدا درته وای.
دا نوی فارغ شوی هوابازان او هوابازان پوهیږي چې مسولیتونه ډیر درانه دي، خو لکه مشر چې حاضر او کورنۍ ته یادونه وکړه، ډیر لږ وخت مخکې دوی ماشومان
استاسي کوچنیان زما د کوچنیانو په سیرو چې کور ګډوډوي، ټول ډوډۍ مخوري او چې کله ځوانیږي نو ټول پیسې مو مصرفوي. زه پوهیږم چې استاسي لمنځه ځینو به فکر کړی وي چې دا به یو وخت څنګه د کار سره کیږي، خو زه نن تاسو ته په ډاډ وایم دوی زمونږ د ملت هیله بخونکي ځوان رهبران دي چې د دندې او ویاړ په احساس به زمونږ د هوایي ځواکونو او ساتونکو مشري کوي.
خو آیا د دوی د راتلونکي آسمان به آرام او کړکېچن وي؟ ورځنګ د امریکا
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قریب 25 میلیون نایجیریان مختلف معلولیتونه او ناتوانی لري. په 2019 کال کې نایجیریا یو قانون تصویب کو چې په ټولنه کې د معلولینو شمولیت زیات شي، خو د بشري حقوقو ګروپونه وایي دا قانون هیڅ عملي شوی نه دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
الونارا چې هر سهار کار ته ځي نو اول په خپل تلیفون کې خبری رپورټونه لټوي، د اواز بټنونه وهي چې ویب سایټونه پیدا کړي، او اکثر وخت چې مشکلات لري په خپل حل کوي.
ځنه ویب سایټونه یا ځنه اپلیکیشنونه په خپل دغه پروګرام کې چې هر سره تلولي نشم خلاصوله، د معلوماتو ترلاسه کول ډیر سختي.
د بویو دید او نظر د زیګیدون وروسته قرار قرار ضعیف شو، وروسته تشخیص شو چې په ګلوکوما اخته ده چې ورو ورو دید له منځه ځي. کوم 25 میلیونه نایجیریایان په همدغه سي معلولیت اخته دي چې د نایجیریا د نفوسو یو ډیره نسمنه برخه ده. دوی زیاتره وایي چې دوی یو ډول د نورو نه بیل کړی شوي دي. خو د می په میاشت کې یوې نایجیریایي ورځپاڼې آنلاین یو داسې پروګرام پیل کړ چې د معلولینو خبری اپلیکیشن نومیږي. د چا چې دید ضعیف وي یا معلولیت لري، د یو بټن په وسیله چې دینا یا کال بیک نومیږي معلومات ترلاسه کوي. بو یو وایي دغه کمپیوټري اپلیکیشن ډیر ګټور دی.
کله چې ما دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ او کار مې پیل کړ نو ډیر ښه وچلید او پرانستل شو. ما ولیدل چې ځینې ټکي ډیر غټ وو. هر چاته چې د سترګو دید ضعیف وي خو بیخي لون نه وي سهولت پېښي.
دینا د نایجیریایي معلولینو لومړنی ملګری خبری اپلیکیشن یا پروګرام ګڼل کیږي، او په 2022 کال کې د ګوګل نیوز چیلنج د یو نوښتګر پروګرام په حیث غوړه شو.
مونږ د مطبوعاتو سره په ګډه د هغو کسانو لپاره کار کوو چې معلولیت لري. مونږ دا کار په خپلو رپورټونو کې د دوی سره د ملاتړ په څرګندولو ترسره کوو. مونږ هم دغه راز پوهیږو چې مونږ نور هغه عنعنوي مطبوعاتي خلک نه یو. مونږ په کمپیوټري ډیجیټلي زمانہ کې ژوند کوو.
سټیفن ادوکو په ابوجا کې ډیر د غیر دولتي ټولنې د پروګرام منیجر وایي دغه خبری اپلیکیشن باید هم دغه راز هغو کسانو ته هم اسانتیاوی برابر کړي چې کاڼه دي او دغه سي پروګرامونو ته اړتیا لري. دغه ډول یو ابتکاري پروګرام باید صرف د لندو د پاره نه وي. دا مهمه ده چې مونږ باید نورو معلولینو کانو خلکو ته هم آنلاین دغه ډول نشرات برابر کړو. د نایجیریا مقاماتو د معلولینو د حقوقو د مدافع ګروپونو د کلونو کلونو احتجاجونو او ملاتړ نه وروسته په 2019 کال کې د معلولینو د حقوقو قانوني لایحه تصویب کړه. خو په نایجیریا کې منتقدین وایي چې دغه قانون باید سم صحیح شي.
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای په امان.